السلام علیکم ستوري مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 1 بجې په دې خبرونه کې مو از منور شاه هرکلی کوم په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړي وړاندې کوي
سرټکی د پاکستان حکومت او ناقانونه ګرځول سوی تاریخي طالبان پاکستان په یو میاشتنی دزبندۍ سلاسي ودی د خبر پښتونخوا په ملکن ضلع کې نامعلوم وسوالو ټولنیز فعال او خبريال محمد زاده خوشالې دي د امریکا کورنی امنیت اداره وایي حکومت به د مهاجرت طریقې کار داسې تنظیم کړي چې د نو ورغلو افغانانو د مشت کولو چاري ګړندې کړي او سم د خبرونو تفصيل د پاکستان حکومت او ناقانونه ګرځول سوی تحریک طالبان پاکستان په یو میاشتنی دزبندۍ سلاسوي دي د دې واد اطلاعات او خبرونو وزیر فواد چودري پرون د رسنیو لپاره په خبر سوی ویډیو پیغام کې په دیړه وویل
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان
جو مذاکرات د وزنامه تر مخه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په مکمل دزبندۍ سلاشوي دي مذاکرات به د پاکستان د عین او د قانون لاندې کیږي
فواد چودری زیاته کړه په افغانستان کې طالبان حکومت په دې خبرو اترو کې رول لوبولی دي د تحریک طالبان پاکستان وین محمد خراسانی هم پرون رسنوی ته په یو بیان خبرولو سره وویل چې پکې چې د نومبر له 9 یعنی لنن ځخه د دسمبر تر 9 پورې دوی د رزبندۍ اعلان کړی هغه ویلی چې د نورو خبرو اترو لپاره مذاکراتي کمیټې جوړ شوې دي حزب اختلاف پیپلز پارټي مشر بلال بټو زرداری پرون رسنوی ته په خبرو کې پر دې تړون تنقید وکړ هغه په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې له پارلمان پرته به هر تګلارې مشروعیت ونه لري او کامیاب به نه وي د خبر پښتونخوا په ملکند کې نامعلوم وسوالو ټولنیز فعال او خبريال محمد زاده وژلې دي د ملکند پریس کلب مرستيال مشر عثمان یوسفزي نن مشر ریډیو ټول چې مدرس محمد زاده بیګا په سخاکوټ کې لکور سر نشته وژل سوې دي د سخاکوټ پولیسو ثاني مشر ریډیو ته د پیښې تصدیق کړې دي او ویلې دي چې په دې اړه مقدمه درج کړې ده د سیمې اوسیدونکو او فعالانو د احتجاج په توګه د محمد زاده مړی د درګي په بازار کې شدې او مظاهره کړې ده د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وژنه غندلې ده او د پیښې د پلټنو قاتلانو د نیولو حکم یې ورکړی په شمالي وزیرستان کې پولیس او ځای خلک وایي پروند میرالی روختون ته د درې کسانو مړی اور وړل سوی دي د میرالی پولیسو یو چارواکي مشال لري ته د نوم نه ظاهرول په شرط پروند وویل چې د درې کسان د پیدا وسلوال دي چې د بنو ترګری عزت پولیسو د اتوار په شپه په میرالی کې د ځنګړو عملیاتو پر مهال وژلی ول د سی ٹی ڈی یو بل چارواکي هم د نوم نه ظاهر اور پشرت پر مشالې ری ټول چې د پټو معلومات پر اساس د میرالی په ای پی سی کې عملیات کړي ول او په جلسو کې یو د میرالی بل د لیک مروت د نورنګ او دریم د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو دی دوی د جلسو نمونه عبد الله عرف سہیل کاشف او حضرت امیر یادوی چې پیدا په دفي وژنو او نورو ترګرو توالتونو کې ککړ ول او په خپلواک توګه د دې اداو تصدیق کونسو ځای خلکو تور پورې کړي چې په جلسو کې حضرت امیر نومې کس دوی میشته لمخه امنیتي ادارو لا درک کړي چې اوس پولیسو وشه تاسو مشال ریډیو اوري پښتون ژغورنې غورزنګ د خپل بنديانو خوشکول لپاره په مختلفو شهرونو کې د احتجاج لړۍ پیلولو اعلان کړی پروند د فیسبوک لالاري په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتون ول دالی وزیر حنیف پښتون اویس عبدال فهیم او رمچا د خوشکول لپاره په کوټه کې کوټه ټانک او کراچي کې جلسې او لارونو نه کوي نو موږ ول د دسمبر پر پرځسته منټه به د سند اسمبلی مخې ته پرلط وي او حکومت بنديار خوش نه کړ نو بیا به د کوټي ډیر اسمل خان او خبر پښتون ول لالاري اسلام آباد لارون کوي پښتون ژغورنې غورزنګ غړي حکومت په مختلفو مقدمو کې نیولې دي اور څه خبر ده چې د امریکا د کورونی امنیت اداره وایي حکومت به د مهاجرت طریقې کار داسې تنظیم کړي چې د نو ورغلو افغانانو د مشت کولو چاري ګړندې کړي د طالبان لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته امریکایي فوج په لسګونه زر افغانان له هغه هیواد ایستلې او دا مهال اویا زره افغانان امریکا ته رسیدلي هوم لیفټ سیکورټي د نومبر 8 منټې په بیان کې ویلي چې هغه افغانان چې جولای په 13 یا تر هغه وروسته امریکا ته رسیدلي او هغه ته رسیدلي کولای سي د مستقل استوګي اسناد او کاري اجازه تامې د اسانه طریقې کار زخه ګټه واخلي دوی په فیسونر نور کې چې دا په زرګونه ډالره جوړی شي د بیان لمخې د هوملند سکیورټي مشر علي جاندرو مایور کاس ویلي دا اقدامات له افغانان سره د دوی د روان هوټ سرګندوي کوي چې په تیر دوله سيزو کې له امریکا سره ګران قدر مرستې کړي او له هغه سره هم چې دا وخت له خطر سره مخامخ دي د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته عبدالحی کاکل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسه چې دا رپورټونه واوري. پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره په دز بندې سلا شوې دي. سیړونکو د تسنګ ګوري
خبر پختونخوا یا د کبالی علاقو نه علاوه په سند کې پنجاب کې په ګلګل بلتستان کې د خلک ته د تنظیمونو دي ټول باندې دا معاهده عملی کول دا به یقینا چې ډېر لوی چیلنج وي.
د پاکستان قومي اسمبلی د صحافیانو د تحفظ لپاره یو قانوني بل منزور کړي. خو په اسلام آباد کې د خبريالانو د وفاقي اتحادیې مرستيال مشر افتخار مشواني وايي قانون عملي کول ډېر مهم دي.
اورال کا وګوري اصل کې پاکستان کې جو مسله دا هغه د قانون نه دا قانون ای لیکن قانون امپلیمنٹ کیږي نو زموږه بدقسمتي دا ده.
ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې 4.5 کروڑ خلک د قحط له خطر سره مخ دي. او په سواد کې د ساينس او ټیکنالوژي په حق لښوي میله حال درکو. یو شمیر رو ریپورتونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سحر له نه هو د ما خام تر شپکو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنې موضوع تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واوریدل. د پاکستان حکومت او د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په خبرو اترو کې پرمختګ شوی او دواړو غاړو ویلي چې په دزبندۍ سره سلا شوې دي. د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري پر ماخام رسنیو ته خبر شوی ویډیو پیغام کې د یو تلون لمخې د وسلوالو سره د دزبندۍ په حق لا تفصیل ورکړي. ورسته د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد عمر خراسانی هم په بیان کې د دې تصدیق وکړه او ویلي دي چې دا دزبندۍ به د نومبر له نه یعنی نن څخه د دسمبر تر نه هم پورې وي. د حزب اختلاف ګوند پیپل پارټي په تړون تنقید کړی ویلي دي چې په کار د داسې فیصلې په پارلیمان کې وشي. په دې هکله تفصیل زمونږ خبريال غلام غوستر کوي.
د اطلاعاتو او پاکی وزیر چودري پواد حسین لخوا تیر ماخام رسنیو ته پخپور شوی یو ویډیو بیان کې ویلي شوی دی چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په ترڅ کې په دزبندۍ کولو سلا شوې ده.
ایک معاهده کې تحت حکومت پاکستان او تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کې اوپر آماده ہو چکے ہیں.
د وزنامې تر مخه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په مکمل دزبندۍ سلا شوې دي. مذاکرات به د پاکستان د آئین او د قانون لاندې کیږي. په دې مذاکراتو کې به د ریاست د حاکمیت، ملکی سلامتۍ، د اړوند علاقو د امن او د ټولنیز او اقتصادي استحکام لحاظ ساتل کیږي. او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولتکاري رول لوبولې دي.
یعنی یو عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے.
هم 13 ورځ بیا په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ په اړه د پارلماني کمیټې د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د طالبانو سره په مذاکراتو کولو نیوکې کړې دي او هغه ویلي دي چې داسې مهم معاملاتو توې کولو کې په پارلمان کې مشاورت پکار وو.
او جو بھی پالیسی پارلمان کے اپروول کے بغیر بنے گا اس کا کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگا اور وہ کامیاب.
کومه پالیسی چې د پارلمان د منځورۍ نه بغیر جوړیږي هغه به قانوني حیثیت نه لري او کامیاب به نه وي. تحریک طالبان پاکستان زمونږ پوځي سپایان وجلی دي، زمونږ قومي مخکخان وجلی دي او د ای پی ایس ماشومان وجلی دي. نو دوی څوک دي چې د خپل اند د دغه وسلوالو سره خبرې کوي؟ زمونږ په ان چې د پاکستان سره پالیسی هم وي نو پارلیمان به د هغې منظوري ورکوي. بلې خواته تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په اړه یو خبر پاڼه خبره کړې ده او د طالبانو د ویان محمد خراسانی لخوا د خبرو اترو پخلی شوې دي. په دغه خبر پاڼه کې 4 نکات لیکل شوې دي چې پکې په لومړی نقطه کې ویل شوې دي چې مذاکرات مخ په وړاندې د بوتلو لپاره بیلابیلی کمیټیانې جوړې کړې شوې دي. په دویمه نقطه کې د 9 نومبر یعنی د نن نه تر 9 دسمبر پورې د یوې میاشتې د اوربند خبره ده. په دریمه نقطه کې په دواړو خواوو د ډزبندۍ د احترام کولو خبره ده. او په څلورمه نقطه کې لیکل شوی دی چې د افغانستان طالبان د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کولو کې د دریمګړی رول لوبوي. خود دې ذکر شوی معلوماتونه علاوه د پاکستان د چارواکو او د طالبانو لخوا د مذاکراتو د نورو جزئیاتو یا بندیانو د خوشی کولو یا نورو معاملاتو په اړه سندي ویلې شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث رپورت کې مو اوریدل چې پاکستانی طالبان د پاکستان د حکومت سره په دزبندۍ سلا شوې دي. هم دې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان پوسټ په 2014 کال کې د ضرب اعظم په نوم د شمالي وزیرستان د عملیاتو وروسته ادعا کړې وه چې د وسلوالو طالبانو ملای ماته کړې ده. خو اوس پوښتنه دا ده چې بیا ولې حکومت دې ته مجبور شو چې له تحریک طالبان سره مذاکرات وکړي. دا پښتون عبدالحی کاکړ په پیښور کې د انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز انټرنیشنل خبريال مشتاق یوسفزي چې له 15 کلون راځي د طالبانو په اړه خبريالي کوي کړی دا. هغه وایي
به یقینا چې کوم سوال تاسو کو نو پاکستان کې هر مشتکس همدا سوال کوي چې را پاکستان کې هډې زیات فوجي عملیات شو او زمونږ زیات خلک کوم چې د قبایل له کو دي هغه ته ډېر سوال نو شو دایي کلی کورونا بازارونه مارکیټونه لنګ شو پاربون تاوان نو شو د فوج پولیس ملیشې د علاوه عام خلک ډېر زیات پناه شو او پاکستان حکومت فوج اوسه پورې دا وی چې پاکستان کې د پاکستانی ترهګرو یا پاکستانی طالبانو ملامت شوې ده. دی پاکستان کې اوس کار نشي کولی، دی وجود ختم شوی دی. او بیا تاسو ګورئ زمونږ چې کوم د افغانستان سره بارډر دی نو هغه ټول سکیور شوی دی. پای باندې د اربونو روپو باور لګېدو هغه ځوان تاسو دی نو باور لګېدو پسنه جوړ شو. او په داسې وخت کې چې دا ټول پاکستانی طالبان دوی وي چې په افغانستان کې نو خبرې ولې کیږي بیا نو دا یقینا چې دا به د حکومتونو لپاره د هغه چا لپاره یو اهم سوال
وی چې د جواب ورک مشتاق سفزي سوال دی کې دا د چتور دی وړاندې تاسو خپل هم په دې باندې ډیر ریپورتینګ کړی دی. بلا زیات ل بیت الله مسعود ز تیری کې طالبان پاکستان په خوانی مشر او بیا ور سر مولانا فضل الله سر په سواد کې شوی و، فکر محمد سر په باجوړ کې شوی و، لا داسې ډیر مویدې شوی دی. نو دا څومره تاسو په خیال باندې پایدار کېدلای شي
په خپل باندې دا چې کوم خلک په دې مذاکرات کې شامل دي څو چې د خبرې طریقې هغه د پر هم دا یو ډېر غټ سوال دی او غټ چیلنج دی. او هغه دا و چې زموږ په وګو باندې ډېر لوی بوج دی. دا هغه وجه دا ده چې د تحریک طالبان پاکستان د شاخونه دي د خبر پښتونخوا یا د کبالي علاقو نه علاوه په سند کې، پنجاب کې، بلکې بلتستان کې د دې خلک ته د تنظیمونه دي. ټول باندې دا معاهده عملي کول هغه دې ته راوستل چې په دې باندې عمل وکړي دا به یقینا چې ډېر لوی چیلنج وي. او دې دا وي کوم خلک په دې خبرو کې شامل دي چې داسې خلک شته په دې تنظیمونو کې هم چې هغه دا خبرې نه غواړي. او هغه دا وي چې مونږ دا پروري کې په دې کال کې دا سلسله شروع شو و د خبرو اترو او دې هڅه تر اوسه ده مونږ کوپی ځکه ساتلې و چې په دې ډلو کې هم داسې خلک شته چې هغه نه غواړي چې امن نشي، هغه نه غواړي چې پاکستانی طالبانو پاکستانی حکومت معاهده وشي.
خا اوس دې کې مشتاق سبزي سبي بل خبره دا غدا چې زیاتره تیری کې طالبان پاکستان زیاتره حمله په شمالي وزیرستان یا په قبایلی سیمو کې کوي. ستاسو په خیال باندې حالته کچرته د سیو موایده وشي او دا پایدار سي نو دا به یو غټ حالته ورسوي کنه حالته به طالبان په یو بل شکل کې لکه خلک سي شکر باندې لري چې بیا براشي او شوی دی سرندر شوی دی بیا ورسته پامن کمیټي بدل سي یعنی دا شکوک او شوبات د خلکو به ختم سي کنه.
نو دا سیم دلته کې د زمي سياسي ګوندونو خدشه شته چې ګنې په تاسې وخت کې چې الته کې تقریبا امن دی، پولیس تری دی، خبر دا کبایلی سیمه د خبر پښتونخوا برخه ده. په تاسې وخت کې داخله راوستل ګنې کدی له سیاسي رنګ ورکول دا دوی مخه نیول دي. نو که پرس کدا سي او دا کوم خدشه ظاهري کړو ته ما په خل باندې دا به بیا د دین نور خطرناک شي. که پرس کا داخله راځي او واغې د افرا پر پالیسی لاندې نیوي چې ایب ټول نو مهم سوال ده چې پرس کړه داخله راځي نو داغي سره پکیږي سر ځنې خلک دا وایي چې پای باندې کیسونه دي او ځنې خلک داسې مخته په تحریک طالبان پاکستان کې چې دا غي په سر باندې ته پاکستان حکومت غټ غټ انعامونه کوي نو آیا
مشتاق یوسفزی صاحب سے دا حکومت لخوا ځخه د اعلان مخې ته راتلل او له تیری کې طالبان پاکستان سره ډزبندی او بیا معاهده ته تلل په پاکستان په داخل کې دا څومره د خلکو لپاره به قابل قبول وي یا خلک به دا څومره ومني ځکه چې تیری کې طالبان پاکستان سیده هغه خو خپل یو ډله ده خو په ولس کې ډیر زیات هغه سي مقبولیت خو نه لري
چې بکم خلک مخالفت کوي نو هغه دا دي چې یو خو پاکستانی طالبانو په عامو ځایونو کې ډېر زیات نقصان کړی دی، دھماکې کړي دي، خلک یې وژلې دي، خاص کر پښتنو په سیمو باندې او دې کې زیات پښتانه هم دي. نو چې کوم به د دوی مخالفت کېږي زما په خیال باندې نو هغه به چې کوم په پېښور کې په ای پی ایس سکول باندې حمله شوې وه هغه دې د پر یو ډېر غټ نقصان دی، د هغې مخالفت کېږي. بل چې کوم په چارسده کې په باچاهان یونیورسٹی باندې حمله شوې وه پای کې طلبا وژلې شو دای په ځبن باندې مخالفت کیږي او داسې نور سکول نه البزولې دي دوی قیمتونو کې حمله شوې دي. نو زما په خیال باندې پاکستان کې به ډېر کم خلک د دې معاهده سپورټ کوي اگر چې خلک وایي چې امن ناشي، خاص کر هغه خلک چې کوم په دغه بارډر ایریاز کې دي، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، باجوړ، دیر، سوات، مومن، تاهن ته ورځي. بل تاسو کوم خبرو کړ چې دا خلک په څنګه اوسل کیږي؟ نو که پرس کا هغه خلکار کیږي کم چې په خیبر کې دي، کم چې په شمالي وزیرستان کې دي، جنوبي وزیرستان کې دي، چې چا ځان حکومت ته والا کړی دي او بکول د حکومت هغې ټوپکې ښه دي، اگر چې ټوپک هغې نه دي ښه او د هغې نه بیا هلته کې درزاکارو کې حاصل کیږي، د امن کمیټې کار ته حاصل کیږي. نو زما په خیال باندې دا هم هغه شان ده کم چې دغه علاقې مخکې طالبانو په ولکه کې وي، ځکه چې په هغه سیمو کې اوس هم عملاً دغه امن کمیټو خلک دي، د هغې نظام رایج دی، د حکومت دومره اړت نشته څومره چې دغلته کې د امن کمیټو کار روان دی، د هغې په لاس کې ټول اختیار دی.
دا وو خبریال او سیلول کې مشتاق یوسف زئی چې د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د ډزبندۍ په اړه یې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې نکړي دي چې سو اتم سو بیا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډېر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د مشال رادیو خبرونه دي چې پکې تور تمونه خبرونه به هم درته وړاندې کوو پر روانو خبرونو کې. خو د دې غړې ریپورتونو ته ورجو ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سبا پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د دې سفر تصدیق کړی، ویلي دي چې امیر خان متقی به له پاکستانی چارواکو سره په دوالخیزه سیاسي او اقتصادي چارو خبرې اترې کوي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سرپرست حکومت اعلانولو وروسته د لومړی ځل دی چې امیر خان متقی د اسلام آباد سفر کوي. په دې حقله په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان نور حال راکوي.
نن سهار خو په خپل باندې د طالبانو د افغانستان چې کوم د بهرنیو چارو وزارت ته یو سوي اعلامیه خبره کړه او دا تیر ورځ ویل شي چې د برازي نن نغې په خپل باندې دا تایید وکړ چې سبا د لسم د نومبر نه به هغه د پاکستان سفر کې امیر خان متقی او دلته مشال ریډیو داسې معلومات ترلاسه کړي چې کله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی 13 میاشت کابل ته تللی نو په هغه کې دغه د سفر بلنه د طالبانو خارجه وزیر ته ورکړې وه او سبا نه به هغه اوس راځي ځکه رسمي عمر دا خبره وکړه چې په دې کې به دواړه خیزه معاملې او دغه رنګ اقتصادي مسلې د ترانزیت موضوع د خلکو د تګ را تګ موضوع په دې باندې به خبرې کی. پاکستان تر اوسه پورې رسمي اعلان نه کړی، خو د پاکستان سفیر منصور احمد خان تیر ورځ مشال دی دا ویلي چې دا سفر به
د طالبان حکومت پاکستان نه دی منلی، او د دواړو طرف نه د بارنی چارو لکه د طالبانو سرپرست حکومت بارنی چارو وزیر ورته راځي او پاکستان غمځي، نو دا چیرې تکي د خپل څومره مهم سوال راپورته کوي.
پاکستان د دې نوړان د سفر د داخو بالکل استاد خبره درسته چې رسمیت باندې پیژندنه لاندې شوی، لیکن هغه سفر کې یو سفر رسمي دی. رسمي معنا د پدې معنا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې کړه کابل ته تللی وو، هغه سفر ورکړ، هغه د بلنه ورکړ، دعوت ورکړ، او اوس هغه رسمي اعلان وکړ. پاکستان له رسمي اعلان نه دی کړی، خو بهر افغانستان د طالبانو حکومت دا اعلان وکړ. پاکستان د دې نوړان د طالبانو ته دا هم یاد ورکړی ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت دای کنټرول ترلاسه کړي. شکیب احمد په نامه باندې د طالبان یو استاد موجود دی، او زما معلومات دا دي چې ټول اختیارات او ټول کارونه هغه پر مخ وړي. پاکستان خارجه وزارت ته هغه لیکونه مکتوبونه هغه استوي، او دلته هغه ټول کندګرنګ د پېښور د افغانستان د کراچۍ او د کویټي سیکم کونسلګری دي، هغه هم د طالبانو په کنټرول کې دي. او پاکستان دوی ته ویزې ورکړي، پاکستان سفیر په خپله دا منلی دي منصور خان چې دوی ته ویزې ورکړي شوي دي. او دلته سرچینې زرعي متوایي د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې په ډیپلوماټیکي فاست فوټونو باندې دا ورکړي شوي دي. دغه نو بهرحال سوال خوبوي، پوښتنه خوبوي، لیکن سفر خو اوس رسمن اعلان فل سبا راځي.
درنا پلور
او دې کې چې کوم دې پرائمري سکولونو ته دا ډېر زیات دی، او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی.
سیده تو پانا چې موږ ویری موږ چې الله خیر روان راول نه لويږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ سټراتيجي ذات دی او نی کال نیم کې موږ کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شری اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بچو لمشال ریډیو اورې دیشه.
د مشال ریډیو خبرونه دي د ملکان ضلع په سخاکوټ کې د ځای خبريال او سماجی کارکون محمد زاده اگروال په وجنه مقامی خلکو احتجاجي مظاهره کړي او د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړي. ځای خبريالان او تجارتي اتحادیې مشران له حکومت غواړي چې د نشي توکو خرڅونکو پر ضد کاروي وکړي. بلخوا پولیس وایي چې د پیخي مقدمه درز شوه او د ملزمانو لټون روان دي. په دې حق له تفصيل د مشال ریډیو خبريال نه احمد خان راکوي.
د ضلع ملکن پسخاکوټ کې د نومبر په 8 نیټه ناسرګند وسلوالو ځای خبريال او سماجی کارکون محمد زاده اگروال او ورسره د هغه رشتہ دار عمر حیات په جدا جدا پیښو کې په وجنه ځای خلکو احتجاجي مظاهره کړي او څو ساعته د پسخاکوټ مرکزی سړک بند کړو. د ضلع ملکن پریس کلب نائب صدر عثمان یوسف زئی مشار دی ورته ویل چې دغه تنانو به زیاتره د نشئی توکو کاروبار کوونکو په ضد هلې ځلې کولې او په دغه وجنه ټول خبريالان په تشویش کې دي.
دا که هر کله کلی کچېری راغلي دا په ریکارډ باندې دا کچا ته میټینګ راغله ده، نو هغه په هر ځای کې دا ویلي چې په ملکن کې مرشد پلوشي ډیره په وروج باندې دا اثر رسوخ ول خلکو دوی باندې لاسته انتظامی هم په دې کې ملوث تا، او دا هر دم دا وازو چت کړی دی. دا 13 شپه د خپل کور مخ ته نامعلوم وسلوالو په ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دی. مونږ د دې مزمت کو او مونږ مطالبه کوو چې فوري د دې قاتلان ونیوي شي.
د ضلع ملکن بټخیلی کاروباري اتحادیه متحد د ټریډ یونین صدر محمد زوار وای چې کاروباري خلک هم واړي چې د نشئی توکو کاروبار د سیمه کې نوي او په دغه کې د حکومت خپل ځمواري پوره کړي. کاروباري خلک هم په دغه وجنو اندېخمن دي او د مرزمانو د نیولو غوښتنه کوي.
دا کوم واقعیت چې پرون شوی دی په درګي کې اسخاکوټ کې په دربه عمر حیات او د محمد زاده اگروال کم قتل چې شوه دی داغه مونږ په شدید الفاظو کې مزمت کو دیو چې کله هم आवाज پورته کړي دي نو د علاقې ډېری محرومې دي خو دوی شام دام خبره د منشیاتو خلاف کړي ده او ان شاء الله تعالی مونږ به یو کال ورکو د احتجاج د پاره ان شاء الله د ضلع چې څومره بازارونه دي ان شاء الله تعالی چې ترسو پوری د عمر حیات او د محمد زاده اگروال قاتلان گرفتار شوی نه نو ان شاء الله تعالی د احتجاج بم د قشانتی جاری
د ښاکورت پولیس ایس ایچ او عبد الوهاب په وینا د تانی محرر غلام غنی مشال ډیرو تویل چې د پیخي باقاعده مقدمه درج کړی شوی او د نامعلومو ملزمانو په ضد تفتیش روان دی. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان لخوا جاری کړی شوی بیان کې ویل شوی چې د ښاکورت پیخي دی په لوړه کچه تفتیش وکړي شي او ملزمان دې زر تر زر گرفتار کړي شي. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سوات.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان قومي اسمبلی په هیواد کې د خبریالانو د ژغورنې قانوني مسوده یا بل منظور کړی چې تر مخه به یې په صحافیانو د تشدد او هغوی ته د دړکو ورکولو مخه ونیول شي. دغه بل د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزار یې اسمبلی ته وړاندې کړی وو. دا له هغې وروسته ده چې د صحافیانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف د روان کال په جولای کې یو رپورټ جاری کړی وو او پکې ویلي وو چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال په دې هیواد کې خبریالانو او د رسنیو ادارو ته دړکې ورکول کیږي. په دې بل یا قانون په پاکستان کې صحافیان او صحافتي تنظیمونه سوي. له اسلام آباد زمون خبريال سراج ظهیر یې تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د نومبر په اتمه نیټه د قومي اسمبلی په غونډه کې د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د خبريالانو د تحفظ بل کال 2021 وړاندې کړو کوم چې په متفقه توګه منظور کړی شو.
I wish to move that the bill to promote, protect and effectively ensure the independence, impartiality, safety and freedom of expression of journalists, the protection of journalists and media professional bill 2021.
The bill pa musawida ke likal shivi khabariyalano taba da khpalo sarchino pat satalo haq tar lasavi aw sok che da khabariyalano pa kar ke khanduna paida kawi da hawi par zid ba da karwai la pare yo commission jodawal kigi aw da ga commission ba sahafiyano ta da dalako war kawalo pa hawi tashaddud kawalo نظربند ساتلو وژنو او د بیوجی گرفتاری او پلټنې کوي چې دارن خبريالن به لیری ترخی خپل کار جاری ساتي. د بل د مسویدی تر مخه حکومت به د صحافیانو سره استحصال پاغوی د تشدد او د فشار اچولو مخه نیولو لپاره اقدامات کوي. په بل کې ویل شوی چې د صحافیانو د خیر خیګړې لپاره به حکومت یو سکیم هم شروع کوي چې ترلاندې به د خبريالانو او د چینل د مالکانو ترمنځ د مسلو د حل لپاره پالیسی جوړول کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د خبريالانو د مرکزی اتحادیې فیډرل یونین اف جرنالیست سینیئر نائب صدر افتخار مشوانی اوی دوی په دې بل ډیر خوشاله دي خو باید چې دا عمل کړی شي.
جرنالیست پروټیکشن بل حواله سره بزده وامه چې دا بل ډیر ښه بل دی او واقعي دې سره جرنالیستانو ته چې پاکستان کې سم مسائل دي هغه ډیر مسائل چې کوم دي کنه هغه دې کې اډریس شي دي او زه خپل د دې کمیټې ممبر وم او رال کو ګوري اصل کې پاکستان کی جو مسئلہ دا آغا دا قانون نہ دا قانون ای لیکن قانون امپلیمنٹ کی گنا زمگا بدقسمتی دادا میڈیا حوالے سر یا دا جرنلسٹان حوالے سر جو زمگا قوانین اشتہ دے لیکن اگے امپلیمنٹیشن چکم دے آغا پرابلم دے نو اس کو مین دغا دا دے چے دا چکم دے کنا من ون چکم دے دا شے قانون جوڑ شو یا بل چکم پاس شو چے دا چکم دے دا امپلیمنٹ شی اور دا جرنلسٹان تے چکم دے کنا صحیح مینو منے دا گیا چکم لائف سیکورٹی دا آغا یقینی جوڑ کڑے شی
دا لا غیر اس چے روان کال د جولای په 15 منیټه د بی پولی خبريالانو نړیوال سازمان آر ایس ایف د هغه هیوادونو د مشرانو لیست جاری کړی وو چې په خپل هیوادونو کې رسنیو ته نقصان رسولې. په دغه لیست کې لیکل شوی چې کله عمران خان د وزیر اعظم په چوکۍ ناشته نو د رسنیو ادارو ته دړکې ورکول کیږي او چې کوم خبريالان د دوی په وینا له سرو کرخو تیریږي نو تختول کیږي او یا پر تشدد کیږي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېلي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې د عبدالحی کاکرنا د دې ساده خبرونو لاندې زورو
د پاکستان حکومت او ناقانونه ګرځول سوی تحریک طالبان پاکستان په یو میاشتنی ډزبندۍ سلاسوي دي. د دې وادي اطلاعاتو خبرون وزیر فواد چودري پرون د رسنیو لپاره په خبره سوی ویډیو پیغام کې وویل چې د یو ترون د مخې د طالبان سره په ډزبندۍ سلاسوي وضعیت کې خبرې اترې به د پاکستان د آئین او قانون په چوکاټ کې کېږي. د تحریک طالبان پاکستان ویاند هم پرون د رسنیو ته په بیان کې ویلي چې د نومبر له 9 یعنی له نن څخه د دسمبر تر 9 پورې به ډزبندۍ وي. د خیبر پښتونخوا په ملکند ضلع کې نامعلوم وسوالو ټولنیز فعال او خبریال محمد زاده وژل دي. ملکند پریس کلب مرستیال مشر عثمان یوسفزی نن مشال دی ټول محمد زاده بیگا پسخا کوټ کې له کور سره نږدې وژل شوی تسخا کوټ پولیس ثاني مشال دی ته د پیښې تصدیق کړی دی. د شمالي وزیرستان پولیس او ځای خلک وایي چې پرون د میرالی روغتون ته د درې کسانو مړی اور ولګ شوی دی. د میرالی پولیسو یو چارواکي مشال دی ته د نوم نه ظاهر فشار پرون د هو ویل چې دغه درې کسان د پیدا وسوال دي چې د بنو ترګرزت ترګریزت پولیسو اتوار پښپا په میرالی کې د ځنګړو امنیتو په محل وجدي. پښتون ژغورن غورځنګ د خپلو بندیانو د خوشکول لپاره په مختلفو شهرونو کې د احتجاجي لړۍ پیلولو اعلان کړی. پرون د فیسبوک له لارې په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتون وویل چې د علي وزیر حنیف پښتون، اویس عبدال فهیم او رمچا د خوشکول لپاره په کوټه، ټانک او کراچي کې جلسې او تارینو نه کوي. د امریکا د کورنی امنیت اداره وایي حکومت به د مهاجرت طریقې کار داسې تنظیم کړي چې د نو ورغلو افغانانو د مشتکولو چارې ګړندۍ کړي. د طالبان لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته امریکایي فوج په لسګونو نظر افغانان له هغه هیواد ایستلي او دا مهال 1000 افغانان امریکا ته رسېدلي. هوملډ سیکورټي د نومبر 8 نیټې په بیان کې ویلي چې هغه افغانان چې د 6 کال د جولای پر 1 یا له دې وروسته امریکا ته رسېدلي د مستقل استوګي اسناد او کاري اجازهنامې د په اسانه طریقه ځخه ګټه اخیستلی شي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د عبدالحی کاکل نه د ساده خبرونو لاندیز واورید او اوس هم ورزو افغانستان ته د خوراک د نړیوال پروګرام اجرایوي مشروای افغانستان د نړۍ پر مخ له ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی او په دې هواد کې نږدې 9 میلیونه وګړي د قحط د ګواخ سره مخامخ دي. نو موري ویل افغانان بار روان سو میاشتې چې جمعه روان دي سخت وضعیت په مخ کې ولري. نور تفصيل په دې رپورت کې.
د خړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ بیسلی وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی. ښاغلی بیسلی پرون دوشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې وویل چې په اوس وخت کې د شاوخوا 15 میلیون وګړو چې په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ دي نږدې 9 میلیونه په افغانستان کې دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې ښایي افغانستان چې ژمی را روان دی راتلونکي څو میاشتې له داسې یو وضعیت سره چې نوموړي د ځمکې پر سر له دوزخ سره پرتله کړ مخامخ شي. د خړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس د افغانستان په اړه د تر ټولو ناوړه بشري ناورین خبرداري له بي بي سي سره په ملکه کې چې یو برخه په خپل ټویټر باندې کې خی ورکړی.
It is as bad as you possibly can imagine. In fact, we're now looking at the
وضعیت دومره خراب دی چې شایي تاسو یې تصور وکولای شئ. موږ په اوس وخت کې حالت په نړۍ کې تر ټولو د ناوړه بشري ناورین شاهدان یو. 15 سلنه خلک کافي خواړه نه لري. په اوس وخت کې د دې شاهدان یو چې 20 میلیون وګړي د خوارځواکۍ په لور روان دي او لدې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي له کاختي سره مخامخ دي. راتلونکي شپږ میاشتې به له سختو کړاوونو ډک وي. وضعیت بل قدم زک پر مخ تو زخمي.
د خړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس ویل روان کله پیل رئیس په نړۍ کې قحطۍ له ګواښ سره د مخامخ کسانو په شمیر کې شاوخوا 3 میلیونه زیاتوالی راغلی. نوموړي په نړۍ کې خبره شوې د کورونا او باو منفي اغیزې د 15 میلیون وګړو د لوګې لامل او بالاو لشتمنو کسانو وغوښتل چې د یو وار بس پنې په کولو سره د قحطۍ ځپلو سره مرسته وکړي. ښاغلی بیسلی اټکل وکړ چې د ټول لو 15 میلیون کسانو لپاره دی یو کال لپاره دی ورځې دی ډوډۍ د برابرولو لپاره به 1 میلیارډ ډالر ته اړتیا وي. د خړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وویل افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی او د دې هیواد اړتیاوي د نړۍ له نورو سختو قحطۍ ځپلو هیوادونو لکه ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریه او یمن څخه زیاتې شوې دي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو نورو ادارو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورینونو خبرداری ورکړی و او ویلي و چې که له دې هېواد سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو به د ژمي په راتلو په میلیونونو افغانان له داسې ستونزو سره مخامخ شي چې تر دې مخکې به یې نوې تجربه کړي. افغانستان چې په تېرو نږدې شلو کلونو کې تر ډېره د نړیوالو په مالي مرستو متکي و، وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره اقتصادي او بشري ستونزې څو برابره شوې دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو طرفه
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په بلوچستان کې ځوان ډاکټرانو لخوا د یو ډاکټر د وجنې خلاف سخت احتجاج شوی او دوی غوښتنه کړې چې حکومت د ډاکټرانو ته په سرکاري او شخصي هسپتالونو کې تحفظ ورکړي. بلخوا حکومت ویلي د ډاکټر امیر محمد مری په قتل کې تورن کس نیولې او د هغه نه تحقیقات روان دي. په دې حق له د کوټې نازم خبريال ایوب ترین نور تفصیل راکوي.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لوري د ډاکټر امیر محمد مری د وژنې په ضد تېره ورځ په کوټه کې یو لاریون راوتلی و، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تېرېدو وروسته د بلوچستان اسمبلۍ و مخ ته په یوه مظاهره کې بدل سو. د مظاهرې برخوالو په لاسو کې پلیکارډونه نیولي او د حکومت په ضد یې څه داسې شعارونه ورکول. ومزاری ته زیاتره وینا کوونکو ول چې په کوټ شهر کې امنیت ډیر خراب شوی دی چې لامل ډاکټران هم خوندې نه دی پاته. په دې ترڅ کې د مزارې ځینې ګډون کوونکو ډاکټرانو او مشالېرو ته ول چې حکومت دی ودوی ته تحفظ ورکړي.
زما نوم ډاکټر اسدالله دی، بی ام سی هاسپټل کې زه کار کوم د ډاکټر پایز باندې. نن احتجاج کم دی، ډاکټر امیر مری چې کم دی خپل په کلینیک کې نامعلوم خلکو شهید کړی دی، داغه په حواله سره چې د ډاکټر د پاره تحفظ نشته نو په دغه حواله باندې موږ مظاهره کړې ده. د صوبای اسمبلی مختناش په مظاهره باندې احتجاج کاټ کوو چې دا میرالدین مریچ کم قاتلان دی هغه باید گرفتار شي.
ډاکټر اسمز مانوم دی سیول هاسپټلز کې ز ممبر د وارډي ایم. از موږ دا مطالبات چې موږ ډاکټرانو ته د سکیورټي اټ یو سکیورټي پلان جوړ شي چې په هاسپټلز کې په پرایویټ کلینیکس کې موږ د پاره سکیورټي پلان یو جوړ شي.
ځکه چې د ډاکټرانو په وینا د دې خلمخه هم دوی د خپل غوښتنو په حق کې احتجاج کړی دی خو حکومت تر اوسه پورې ژغ نه دی اوریدلې. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیرامیډیکس فیډریشن بلوچستان مشر جمال شاه کاکړ وویل
خوش دیر سورج مش باقاعده دو پی ڈی د سرویسز ډاکټرز او پیرامیډیکس فیډریشن بایکاټ وکړي. شپږ سورج کې باوجود د حکومت تر نن پورې دا نو ویل چې بایستا څه مسلې دي څه مسائل دي. یو رچ مش د کمیټي سره کښېنستو هغه دومره نان سیریس کمیټي ولا اوس وی چې بالکل دا غوي سره خبرې کولم فزولو. نو دا صورتحال دې د پاره مجر وتلیو مش کوشش کوو چې د ډاکټرانو قاتلان گرفتار سی او د پیرامیډیکس او د ډاکټر سکم مطالبه دي. ام ار آی د سیټ سکین دی لیب دی کیټ لیب ماشين دی دا خراب دی. د هسپتال کې هر ورځ د خلکو د ډاکټرانو او د پیرامیډیکس سره دستو غریبانی کار د حکومت دی. خلکو مش تک سنزل کوي او سیول سټریټي او مش تبادر دوای. نو دا مش مسائل
بل پلوته د کوټ د پولیسو مشر اسد خان ناصر ویلی دی چې د ډاکټر امیر محمد مری د قتل په تور او کس نیولې دي. نوموړي د خبره د نومبر په اتمه نیټه په کوټه کې وي خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې ملزم عبدالقدوس یو د خوزدار څخه نیولې دي او د سخه پلټنې روانې کړې دي.
یہ بالکل ایک بلائنڈ کیس تھا جس کا مزید ہمیں کوئی معلومات نہیں ہو رہی تھی. دائیں بائیں سے بھی ہم نے
د کوچ د پولیسو مشر اسد خان ناصر وای چې دا بالکل یو بلاینډ کیس وو او موږ ته هیڅ معلومات نه کېدل، ځکه چې پیښه د غربي بای پاس پر لوی سړک باندې په یو کلینیک کې شوې وه. دغه وروسته پولیسو په ډیر مهارت سره کار وکړي او د نومبر په اوومه نیټه یې ملزم ونیوی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د نومبر د میاشتې په شپږمه نیټه د کوټ پر شرقي بای پاس باندې هغه وخت یو کس ډاکټر امیر محمد مری باندې ډیزی وکړې، کله چې هغه په خپل کلینیک کې ناروغان کتل. د دې ډزو له امله ډاکټر امیر محمد مری ځای پر ځای خپل ژوند د لاسه ورکړې او په پیښه کې تورن کس د غذای څخه په تیښته کې بریالی سو. بل پلو ته تیره ورځ بلوچستان هایي کورټ یو ځل بیا د صوبې په سرکاري هسپتالو کې د اسانتیاو په اړه د کیس اورېدنه کړې او ځوان ډاکټرانو څخه یو ځل بیا پوښتنه کړې ده چې دوی ولې نن جلوس راایستلی وو. د بلوچستان هایي کورټ چیف جسټس نعیم اختر افغان جسټس حمیدالله بلوچ باندې مشتمل عدالت د نومبر په اتمه نیټه په کوټ کې د ځوان ډاکټرانو څخه وپوښتل چې تاسو ولې احتجاج کوئ. نو په جواب کې ځوان ډاکټرانو له لورې وویل سو چې زموږ یو ډاکټر وژل شوی دی. پر دې باندې عدالت د دوی څخه پوښتنه وکړه چې آیا دغه ډاکټر سرکار وژلی دی او بل دا چې تاسو د پولیسو د مشرانو سره لیدلی دی. نو د ډاکټرانو جواب په نفي کې و. پر دې باندې عدالت و ځوان ډاکټرانو ته یو ځل بیا وویل چې په راتلونکي کې به دوی اړتال نه کوي او نه به هم څوک احتجاجي لاریون راباسي، او که څوک دا کار کوي نو هغه به د نوکرۍ څخه لرې کړل سي. د بلوچستان هایي کورټ دا ګام دغه وروسته پورته سو کله چې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لورې د اکتوبر د لومړنۍ نیټې څخه بیا د نومبر تر څلورمې نیټې پورې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو سرکاري هسپتالو کې د احتجاج په توګه او پی ډیز بندې سوي وې، ځکه چې دغه ډاکټرانو ادعا کړې وه چې په سرکاري هسپتالو کې اسانتیاو د کمښت له امله هره ورځ د ناروغانو خپلوانو د ډاکټرانو سره جګړه کوي. خو حکومت نه یوازې دا ادعا رد کړې دي، بلکې د بلوچستان د روغتیا سکتر نورلک بلوچ په وار وار ویلي دي چې د 48 ډاکټرانو احتجاج د هغه ډاکټرانو د ترانسفر یا بدلون په ضد دی څوک چې د کوټ څخه و خپلو کلیوالو سیمو ته حکومت لیږدولی دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په کلو او چم گاوند کې د انتخاباتو په اړه د های کورټ فیصله یې په سپریم کورټ کې چیلنج کړې ده. های کورټ د نومبر په دویمه د مقامی حکومتونو په اړه د حزب اختلاف د بیلابیلو ګوندونو لخوا په جمع شوي اپیلونو په خپله فیصله کې ویلي وو چې په غیر سیاسي بنیادونو په کلیوالو کونسلونو کې انتخابات کول غیر آئینی دي، او صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن ته یې امر کړی وو چې دغه انتخابات د سیاسي ګوندونو په بنیاد ترسره کړي. حکومت دریز لري دوی نه غواړي چې د کلو او بانډو په کچه خلک په ډلو ټپلو کې وشل شي. د های کورټ د فیصلې وروسته انتخاباتي کمیشن د دسمبر په 19 نیټه د صوبې په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات اعلان کړي دي. په دې حقله تفصیل له پیښور زموږ خبريال غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش تیر ماخام له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې تیر ورځ د پیښور های کورټ د فیصلې په ضد په سپریم کورټ کې اپیل داخل کړی دی. کامران منګش وویل چې صوبایي حکومت دا دریز لري چې دوی د چم گاوند په کچه خلک په سیاسي اختلافاتو یا لانجو اخته کول نه غواړي، نو ځکه دوی له سپریم کورټه دا غوښتنه کړې ده چې د چم گاوند په سطح دي بلدیاتي انتخابات په غیر سیاسي بنیاد د کولو فیصله وکړي.
مونږ دا غنو چې ویلج کونسل او نیبرهود کونسل زمونږ کله او محله دي تقسیم نشي په جماعتي بنیادونو باندې الیکشن سره. دا یو انډیپندنت مونږ ساتو، دا د جماعتي وابستګۍ نه بالا تر وي. نور چې کم دي 2015 نه 19 پورې دا تجربه ډیره زیاته سکسسفل تللې ده. ان شاء الله مونږ په خپل موقف ولاړ یو او امید ده د اعلی عدلیه نه ډیره زیاته ټیکنیکل ایشو ده. په یو بیلټ پیپر کې بدري سیم ټیکټ څنګه ورکړي کیږي دا ډیره غټه مسله ده.
د پیښور های کورټ لخوا د کلو او چم گاون انتخابات په سیاسي بنیادونو د کولو فیصله او د دغه فیصله په ځد په سپریم کورټ کې اپیل په داسې محل درج شوې ده چې د ټاکنو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19 نیټه بلدیاتي انتخابات اعلان کړي دي. د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله د صوبایي حکومت سره اتفاق نه کوي او هغه وایي چې د دوی ګوند جماعتي اسلامي به د حزبي اختلاف د نورو ګوندونو سره په شریکه په سپریم کورټ کې د های کورټ د فیصلې دفاع کوي.
دوی دا های کورټ فیصله چیلنج کوي چې جماعتي بنیادونو الیکشن نشو کولای نو موږ وګوره په عدالت کې کنټسټ کوو. دوی دا بنیاد باندې چیلنج کوي چې موږ تاسو ته موقع راکړي چې موږ د ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسل لپاره لیجیسلیشن وکړو او سټرکچر راکړو. نو زه چې ټایم باوند اجازه ته سپریم کورټ ورکړي چې یو 10-15 ورځو کې دننه دننه هغې لا پاس کړو
دسمبر په 19 نیټه په خیبر پختونخوا کې د روانو بلدیاتي انتخاباتو د لومړی مرحلې لپاره د الیکشن کمیشن چارواکو د پیښور های کورټ د فیصلې وروسته د ویلج او نیبرهود کونسل انتخابات په سیاسي بنیادونو د کولو اعلامیه جاری کړی و. الیکشن کمیشن کاندیدانو ته د هدایت هم جاری کړی و چې د خپلو دستاویزاتو سره دی د خپلو ګوندونو لخوا جاری شوی ټیکټونه هم دوی ته واستوي او د کاغذونو داخلولو نیټه د 8 نومبر پر ځای 10 نومبر ته غځولې وه.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو او ری دیشه.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خلیجی هیوادونو کې مشت پاکستانیان وای په هیواد کې زیاتیدونکې ګرانۍ په دوی هم ګڼل خيزه اغیز کړی دی. دوی زیاتوي چې د ګرانۍ له کبله د پخوا په نسبت کورونو ته زیاتې پیسې لیږي او ځنو پکې په پاکستان کې د کاروبار شروع کولو فیصله هم بدله کړې ده. د پاکستان حکومت وایي چې په نړیوال بازار کې د تیلو او نورو توکو د قیمتونو زیاتېدو له وجې په دې هیواد کې ګرانۍ ده. عمران خان د ګرانۍ د اغیز کمولو لپاره په خوراکي شیانو د 140 اربه روپو رعایت ورکولو اعلان هم کړی دی. عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې د دې جاج اخیسته چې د پاکستان ګرانۍ په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیان څنګه اغیزمن کړی دي. راځي چورته وکړو.
په پاکستان کې د خوراکي توکو، تیلو او بجلی قیمتونه مخ په زیاتېدو دي. د شماریاتو اداره پاکستان بیرو آف سټیټسټکس وایي په دې هیواد کې د سپتمبر په میاشت کې د ګرانۍ کچا 9% وه چې هم دا شره په اګست کې 8.4 وه. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو سیاست او د عادي ولس زیاتره ورځني بحثونه د ګرانۍ شاوخوا راڅرخي، خو د ګرانۍ د څپې هغه پاکستانیان هم پریشان کړي چې د ګټې وټې لپاره بهر هیوادونو ته تللي دي. په دې کې ګڼ شمېر پښتانه په خلیجی هیوادونو کې مزدوري کوي او په پاکستان کې خپل کورنۍ ته میاشتنی لګښت لیږي. په متحده عرب اماراتو او سعودي عرب کې ځینې پښتنو مشالې ډول چې په پاکستان کې د ګرانۍ له کبله دوی د پخوا په پرتله اوس کورونو ته زیاتې پیسې لږي. په دوبۍ کې کارکونکي سرور خان هم یو له دغو کسانو دی.
تو موږ برای راست اثر دی دا دی چې مخکې بنکور ته مثلا که یو زر درهمه لرل اوس به 2000 لږو که موږ مثلا یو کاروبار نه تلی او په یو ورور په یو څه باندې سبا کولی هغه راځه پاتې سو څهرنګه زما خپل ورونه یو په مردانو سټی کې سبا کې آی یاره خو لوسم تر څه ودي او په کوټه کې په آی ټي کې دی دا خرچې لوسم ترې شوي دي د څانې د غرنګ دي هر څه باندې ډایرک اثر دی دکانداري او کاروبار تجارت شی وغه کوله په یو لک شروع کې دی اوسې بدلس لا کم نشي شروع کوله
له بهر هیوادونو څخه پاکستان ته د پیسو په لیږلو کې د زیاتوالي اندازه له دې هم لګول کېدای سي چې د پاکستان ملي بانک ویلي د تیر کال په مقابله کې د سش کال جولای اگست او سپتمبر په میاشتو کې د پاکستانیو لخوا ورلیږل شوو پیسو کې 12.5% زیاتوالی شوی دی. که څه هم چارواکي د بهر میشتو پاکستانیانو د پیسو ورلیږل د هیواد د اقتصاد لپاره ښه ګڼي، خو بهر میشتي پاکستانیان بیا وایي چې په کومو هیوادونو کې کارونه کوي هلته یې معاش یا ګټه وټه زیاته شوې نه ده. ځینې پښتانه وایي چې د پاکستان ګرانۍ پر دوی دومره اغیز کړی چې کور ته د پیسو لیږلو توان نه لري او اوس هلته له یو بل څخه د پور اخیستو رجحان هم زیات شوی دی. ګل محمد وزیر د لکی مروت اوسیدونکی دی او له تیرو 19 کلونو راهیسی په سعودي عرب کې کاروبار کوي.
یو شپږ ملګرو په دې هفته کې کال وکړ او د مالی مرستې درخواست راته وکړو. ټیک تاسو به انشاءالله د ستاسو حکمونو دا هغه امپیکټ چې دی ادا اثر دا دی چلته په ککلی وطن د بچاغو شپږ سوه لیږلې اوس هغه ډبل لیږي. هلته خوراک چې کم قیمت و هغه ګران شو، کولونه ګران شو، ترانسپورټ ګران شو، هر څه ګران شو، نو په موږ باندې دا اثر دی چې کم د لږ تنخوادار کسانو نو هغه خپل سروای ول نشي کولی، خپل ژوند او خپل ماشومان نشي ساتلی.
خو د پاکستان ګرانۍ پر دغو بهر میشتو یو بل اغیز دا کړی چې د ځینو په وینا دوی به په خوا کورونو ته میاشتنی پیسې هم لیږلې او سره به یې څه پیسې بچت کولې هم، او چې کله به بیا په خپله کلي کور ته تلل نو سپمول شوې پیسې به یې ورسره یوړې. سرور خان دا اړخ داسې تشریح کوي.
اول زر پی گٹلی 1500 به مشری داس بتلم بیا به موری را سره علاقه او شورو را اغا تلم خ لژلی گٹلی نی تو پیشم تل ایڈوانس کی لژلی وطن تو جی دا بول خال از بجایت و خال سره پر تگرا تا کی مشکل زار خبر از لاقی خاص مو راتلل بای ټیکټ به ته پین دي سکول د نوی وزغه په 45 اوس دا ټیم سر دا اوس تاریخ په 100,000 ټکټان را روان مخ کی عمر دلته یو کال مزدوری وکړای زای به تقریبا دا ډرایور سړی سی وی یو اتل سو ته 2000 تنخوا جوړې په دې دوه خالص بد ترخ دا کور تم فلای شو کړې به نه وړي.
په متحده عرب اماراتو او سعودي عرب کې په مجموعي توګه تر 25 لک زیات پاکستانیان ژوند کوي چې د ژوند په مختلفو څانګو کې مزدوري کوي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې للسی زورایسي هلته اوسېږي خو د دې هیواد د قانون لمخې شهریت یا تابعیت نسی ترلاسه کولای، نو ځکه په دوی کې ځینې دا هڅه کوي چې دومره پیسې وګټي چې اورباندی په پاکستان کې خپلوانو یا بیا د ځان لپاره کاروبار برابر کړي. موسمل خان له څه د پاسه یوې لسیزې راهیسی په سعودي عرب کې ژوند کوي او وایي چې اراده یې درلوده په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي.
کله پاکستان اقتصاد یو څه په ځای ولاړو یا یو څه شکې دوه خواته روانو نو موږ دا ویل چې پاکستان کې به یو څه کاروبار شروع کوند هغه د وږي څه هغه خپل انویسټمنټ چلته موږ ترانسفر کړه وي. خو کله چې اوس د بده مرغه په د موجوده صورتحال کې دا یو بې یقیني جوړه ده او ګرانی ډیره زیاته شو نو دا غي د وږي هغه خپل فیصله مام خپل واپس کړه او دغه څه د ځان سره سره نورم ډیر ملګری پیژنم چې هغه هم دغه څه فیصله کړی وی الته کپنیان خلاصي کړی وی الته کی کارونه شروع کول غوښتو ما خپل دوه کپنیان خلاصي کړی وی کارونه شروع کول غوښتو خو بس د بده مرغه اوس هغه فیصله مې واپس کړی.
ګل محمد وزیر هم پریکړه کړې وا چې پاکستان کې به په مزکو کې سرمایه گذاری کوي خو د پوینه د ګرانی لقبل داسي ونه کړای سو.
ما خیال و چې د ملک الګ پیسې ولګوم یو کروڑ او یو نیم کروڑ باندې پلاٹ والا ما نو پد دو ہفتوں کے مخ دا پلاٹ یو قیمت او پد دو ہفتوں کے دا پلاٹ قیمت 30% رت زیا شو نو ما انویسٹمنٹ ہم نو تو ما تا فیل شو چے کزل تا پیسے ولا گو منن پد پدوم ر گرانی وقت نو سبا دا ما پیسے ڈوب شو دا ملک ولا خلق دے 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 روکتام نو کی نو نہ بد ملک انویسٹمنٹ فو کو کی او نہ بد دے ملک غریب جوان وکی.
په پاکستان کې زیاتېدونکو ګرانۍ په خلیجی هیوادونو کې د میشتو پښتنو پر ټولنیز ژوند هم ناوړه اغیز کړی. ډاکټر عبدالرازق کاکړ په آنلاین کې اوسېږي او وایي چې په خوا به د غم او خوشحالي په موقع ملمسیا کې دي، خو اوس له څه مودې راځي دا دود د د پوینا نږدې ختم شوی دی.
موږ دا مړیانې دعوتونه به ډېر کېدل، سره به دعوت به وي، مړی به ول فاتحې ویلې، همدلې اخیستلې، وروره هلته به یو خوشحالي پراغلي وه، دلې به پروګرام واخیستې، دلې به دا د ډرایوینګ لایسنس واخیستې، هم به پښتانه سړي ما ژلاله وي، مړی به کوه. نو اوس ته یقین ومنه سي ها شی سې دی ما نه دي اورېدلې چې اوس یو چا پر لایسنس باندې دونه غټه خوشحالي کړي یا پر بل شي باندې کړي.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت وایي چې په نړیوال بازار کې د تیلو او نورو توکو بای زیاتې سوي، نو ځکه په هیواد کې ګرانی هم ډیره سوې ده. عمران خان د نومبر پر 3 نیټه په ټلویزیونی وینا کې وبنله چې ګرانی زیاته سوي، خو پر خلکو یې د دې د اغیز کمون لپاره د یو سلشل عرب روپو رعایت اعلان کړ. نو مړول چې دالونه، غوړي او اوړه به په 10% رعایتي قیمت ورکوي، خو اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان دا اعلان رد کړی یا ویلي چې په دې کې ډیر زیات ابهام دی. حزب اختلاف د ګرانی پر ضد د صوبو په مرکزی ښارونو کې د غټو جلسو اعلان کړی دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې سپې 2011، 15,000، 13,500، 18,380 کلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې غړې اخیری ریپورت ورزو. هر کال د نومبر 8 د سٹیم ډے په توګه منځل کې سٹیم معنی دا ساينس، ټیکنالوژي، آرت او ریاضي. د دې ورځې هدف د دې مضمونونو ارزښت را برسره کول او په ماشومانو د لویو او نورو خوندورو لارو د دې مضمونونو زده کړې ورکول دي. د دې ورځې په تړاو د سوات منګوري په یو شخصي سکول کې یو دستور شوې ده. زموږ همکار نیاز احمد خان هم ورغلی دی او دا ریپورت یې په برابر کړی چې له یو غږ پیلېږي.
د نړیوال سټیم ورځ په مناسبت سره سوات منګوره کې جوړ کړی شي دستور کې په لسګونو ماشومانو د لاس جوړ کړی شي ماډل اخو دي. ماشومانو ته د ساينس ماډل خودون کې استاذه زینب بهادر وای چې سټیم سیستم امریکای حکومت شروع کړو او اوس ورته ټوله نړۍ کې پاملرنه روانه ده.
نن موږ دلته سټیم ډے سلیبریټ کوو او سټیم بیسیکلی چې دی د سره ساينس، ټیکنالوژي، اډوকেশন او میتھس چې دی د دې سلور پرنسپلز کمبینیشن دی. کومو نن سبا مطلب سٹارټ نمو خپل وګورو نمو دا رټفای سسٹم ماشومان ته وای چې دا یاد کې دا یاد کې دا یاد کې کاږي به پوي کې او غنه پوي هغه به یاد یو کوي به سسٹم بیسیکلی چې دا موږ سره پریکټیکل ورک باندې بیس دی. دغه موږ ماشومان ټرای کو چې دا موږ میک کړو جوړ کو بجای د دې چې موږ عمر زور سسٹم باندې روان یو.
د پنځم جمعات یو زده کوونکی محمد احمد اقبال چې د بجلی یو ماډل جوړ کړي پکې پنکه هم چلیږي وای چې په عملی توګه د بجلی د استعمال مظاهره وکړه.
دا موږ ته پوه کوي چې په دې زموږ به کورونه کې د بجلی څنګه راځي. لکه اوس دا یو ډین دی مثال کې تور پر او دا د غتاورو راغلي دي او دغه راغلي دي دغه اوس زموږ به کور کې سوئچ لګیدل دی چې هغه موږ د اون کوچ دی پنکې د پکې کنکشن ته لای پنکه ولګي موږ اوس وبنګ بند شي او بده کې اوس د دې د موږ ته پته چلی چې لکه موټر د خراب دی ګټک ته
په دستور کې د اول جمعه نو اخله تر اتم جمعه ته پورې از د کوونکو د بیلابلو شهرو څخه ماډل جوړی کړی وي. بعض ماشومانو پکې د کتاب نه د نقشو په مرسته هم ماډل جوړولې. سکول مشر پرنسپل اصغر علی وای چې ټوله نړۍ کې د زده کړو طریقې د وخت سره بدلیږي او دوی هم غواړي چې د سیمې ماشومان د نوي وخت مطابق زده کړې وکړي.
زمدا ماشومان چې راسي او د دوه مخته چې کوم دنیا پرته ده نو هغه ډیره تیزه دنیا ده. په هغه تیزه دنیا کې د دوه ساينس، په ټکنالوژي، په انجینرینګ او په میتھمیټکس په سایډ باندې پخته زده کړه چې دا ډیره زیاته ضروری ده. که هغه زده کړه نه نو در روان وخت کې کوم منډه چي دا هغه منډه کې به زمونږ د ماشومان بیا شاته پاتې کیږي او موږ نه غواړو چې زمونږ د پاکستان ماشومان چي دي زمونږ د سواد ماشومان چي دي زمونږ د سکول ماشومان چي دي په دې منډه کې شاته پاتې شي.
د ساينس او ټکنالوژي دستور کې بعض زده کوونکو د خپل ماډلو باقاعده عملی مظاهره وکړه چې ورغلي استادانو یې جاج واغستو. د سکول انتظامیه تر مخه غوره ماډل جوړونکو ته به تعریفي اسناد او انعامات هم په اخره کې ورکولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.